په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوي او پرون سې شنبې په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیز ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه ادباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او برېټانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کښتۍ چې پنځه شپېته کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالی څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راویستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سېشنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې لس باندې دریو کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوېښت کلن سیسل کوهلر او دریاویا کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د ارامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د دوه کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپي ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماتانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پرې روان دی او کېدی شي بدلون عمومي روانه ونه یې له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوي خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځلسو غړو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنګټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دې ویاند د ترتیب شوې مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یو میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې یې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اوربند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سېشنبه خپل لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه د 50 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر ولس کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک او احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرش رقم وار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واسم د اوم ټولګي جغرافیا مسمن یول سم لوستم خو ز کون کو زمرا ستاسو د نن ورځې یول سم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه څه پوهیږئ. کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی کوي. خوراګل لیست کن کوز مرستاس درن رزی د لوس درسي اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي، دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه، دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او اسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د اسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د اسیا سیندونه د بحیر له مرکز څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي، هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویم حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دویم حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادی او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو، دریم حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي، چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي، او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د عمان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی، د دجلی او فرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. سلرمه برخه چې د درنو زده کوونکو، یا هم سلرمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دی چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچي د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچي جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پوهیږو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو موږ تاسو پوهیږو، اوس هم خلیجونه پوهیږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلور خواو ته وچي او د خلیج درو خواو ته وچي اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژو بل لیزه کون کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، کازاکستان، منځنی آسیا، سویل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو، په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی. درنو زده کوونکو، د 200 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بخیا شهر د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د قرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بند دی، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیاتې ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو جهیلونه وپېژندل. اوس هم د آسیا د لویې وچې خلیجونه پېژنو. خوږو ګللي زده کوونکو، د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي، ډېر مشهوره یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهورې چې دي هغه پخپله د اوب خلیج دي، بل چې دي د ختیځې آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دی له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي لري. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکبیډ خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګۍ دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، ژر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي، چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقلیمي سیمې پېژنو. خوږو ګللي زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطبه، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل او راس راس دي. یعنې مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري، چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، پخپله د قطبي یا هم احتجاجي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.5 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاوره یې ډېره زیاته حاصلخیزه نه ده، یعنې حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نشته پکښې کې. له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 18 درجو پورې رسیږي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په څیر باندې تر ترکیې پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتیګریډ ته رسیږي. ژمی یې سوړوالی، د ژمی سوړوالی منفي درجه چې ده، په خپل لس او 15 درجو سانتی ګرید ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم درنو زده کوونکو د غورنیو او لوړو برخو اقلیمي دغه د همالیا او د قرقرم، تیتان شاه، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره او ورنونه په کښې کې اوسېږي او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د نامه څخه معلومیږي چې دا پخپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي. او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنې نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنۍ اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګرید د 2.5 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم هم درنو زده کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر او مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیځ غاړې په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو استوایي یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایي یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوې ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو نه هم د استوا برانی یا هم ځنګلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالمحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 15 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده، لمدوي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا و تر دې دم فریز مره ستاسو د نن ورځې لوس. هیله ده چې یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکرارون، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړئ. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره رسرخو. لومړنی سوال: د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب ساحه، صحرایي، د غزنی. دویم سوال: درنو زده کوونکو د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې یې له صفر نه ټیټه. دریم سوال: درنو زده کوونکو بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درسته پر چیز دست دست بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشت هغه فاری زله به هم تاسو ټول ته درځل کوم نشر غواس پم درتلم ټول گی جغرافیا مزمن یو لسم لوستم. هل د تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون ته برات رو او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتن می درنو ز کون کو د چیز مرستا سو تیر ورځې لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیا، بشری جغرافیا او هم چنند ته کوم نشات به حق لو. هل د تاسو ټول قدر منو ز کون کو یو سز د کری وو سجه په یو سپوسی وو سجه درنو ز کون کو مزمر استاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ مزمر تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهې شي معلومات لسته راوړو کتاب صفحاله او اکیې مینه پیل بهتر سلور نیوي ام سی پی پری هم درنګ مزمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ مزمر تاسو په لوست کې ورولو عبارت تیله لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهې شي دوه ملایتنی امریکا دا هغه دوه مهم موضوع کني چې نن ورځ مزمر تاسو په لوست کې ورولو او په حق لبه په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو نه هله د تاسو ټول کډرمن ځکونکو د لوستر پای پر رسم مرتي او کری او یو څه ځکري البته د یادونې وړ دی درنو ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه نن ورځ موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو خو د لوست په پښه بو کې ولوم لري موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لسته راوړو او وګورئ دا چې موږ تاسو ټول په هیجو امریکا له یو چې هغه له یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبله څخه پر دوه لیکو او په ټول لوی برخه باندې ویشل شوی دی چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کې او بلې برخه ته جنوبي امریکا وایي کې لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسنی شرایط کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونو سکون کو شمالي امریکایي ترزمکیلاند ډیر زیات شمیر قانون لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبوي د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمی دي پراخ ازمکی او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلو څخه امریکا له یو چې د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې او پکړه کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده همدارنګه کډر منځ ځکون کو د امریکا د لوی وچې د کشف څخه ورسته اروپایان د لوی وچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي تر څو وکولي سي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولي سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي نو دې دغه امریکا لوی وچې ته مهاجر سپل اروپایان کله چې دې مهاجر سپل نو دې د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولي سپي چې د پیړیو په اوږدو کې نوي تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې لري د هغوی څخه استفاده وکړي د دې ترڅنګ کډر منځ ځکون کو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوال جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه ځانمن نه سپل ایست دي اقتصاد ته ځان ونه رسیدي او د خپل سیالانو سره مخې ته ولاړل وی کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د په هانو د متخصصونو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمن او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي خو جو ګللی ځکه انکو نه یوازې د امکاني منابع امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري بلکې د دې ترڅنګ د پکرن او مندري کې هم ستر رول لوبولې دي په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز زمکي ولري چې دغه حاصل هیز زمکو لاري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ د ارمنز د کون کو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لوی وچې کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپل د ارمنز د کون کو د نیپټو سنگ او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي همدارنګه د دې لوی وچې نور غوره قانون سره زر دي چې ستره منبع جوړ کړی د اقتصاد په برخه کې سپین زر او همدارنګ مس، نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جمهور څخه شمیر کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونو جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوي دي چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جمهور څخه شمیر کیږي چې صنایع او فلزات تولید کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جمهور څخه شمیر کیږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بل اخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جمهور څخه شمیر کیږي چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نظرونه زده کوونکو د لوستر دیدم پر مراد تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په لوستل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په حق له معلومات لاسته راوړو چې لایتني امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لري. خو اوس د کوونکو لایتني امریکا چې په خپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څیر پرمختللي هیواد نه دي، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي. او هم چنان د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي. چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلل چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتني امریکا وکول شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، ککاو، قهوه، کیله او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربیره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کیږي. لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیوادونه له جمهور څخه شمیرل کیږي چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړ د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د امریکا د لویې وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګان کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګان کې کیله، قهوه، ککاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربیره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جوغندر، کاند، کتان او په ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په حق لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جمهور څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځانګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جمهور څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو وچو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنان سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې قانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي. او دا سیمې د نفتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تېرو لوستونو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیوانات څخه منشا اخلي یا هم د حیوانات د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسمک لاندې پاتې شوی دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر شوی دي د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي چې په دغه لویه وچه کې په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لویې وچې د نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي په لذاتو لکه سره زر سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي او سپین زرو زیاتره کانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول کانونه لکه د فلزاتو ویلې کول او په میسو کې مهم کانونه لکه د چیری په هیواد کې د یادونه ورله هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټوله کانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولای شي چې د نړۍ په نړۍ کې یو لستر زبرځواک هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. او کچیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه اوسېږو موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډای هیواد دی بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ لسلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه شئ او سیاسي او د دې د اقتصاد په حقله معلومات لاسته راوړئ او سیاسي وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي. یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړي. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي. یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال درنو زده کوونکو د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کومو شانو باندې ولاړ دي. یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کومو برخو پر کومو شانو باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي؟ هغه قانونه منبع دي؟ هغه کرنه مالداری د چشته که هر څه وو سیږي تاسو ټول درنه ځکون کې به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ او خپل کتابچو کې ولیکئ. نور نو قدرمن ځکون کوز مړه تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دیو کې چې تاسو ټول قدرمن ځکون کو د نن ورځې د روز څخه خوند اخستې وي یو څه مزد کړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي تر څو وکولې سي دغه د لوس نن زده کړی شان تر پرتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو خوش ځکون کوز مړه تاسو د نن ورځې د لوس پای دی تاسو ټول ته شوق وړاندم د من شوخت بلری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
ابو زبیر احمد شتمن رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم الهی ترمات مکبل کی قدر منو کولای زکون کو زبرشنا هم خار تاسو ته یوز لبی هم شرخ واس پایما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا خله د چی تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غچور صحت مند او سجه او د سحاجه مې بم پتن در نو زکون کو د چیز مرستا سو د نن رزی لوست یول سم لوست نو خله د چی د تیر رزی لوست نو بم په پراو د کی کډول سره د زهنه سره تکرار کړی او زکړی او سجه او نن رزی لوست پراچم تو غوالي او مده سره راغلی اوسری خوشو کله لیزکون کو ان شاء الله زمرا ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زمرا ستاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. هم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پر پرې رسمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. رغل لیز د کونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اکیانوسه په حق معلومات ولولو چې اکیانوسه څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سره دی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې یا هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافیې د کارونو صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسه په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسه د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنۍ توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یوه برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یوه برخه چې ده هغه پخپله په اکیانوسه پورې مربوطه ده. خو د اکیانوسه ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده پخپله له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسې مساحت یې په بریکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسې ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د ملانزیا یا هم ملانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمېرل کېږي چې دا په خپله دغه برخه چې ده د ملانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې ترڅنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. خوشاو ګلالیز د کونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمېر نور ټاپوګانې هم موجود دي چې دغه یو شمېر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسه د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اکیانوسه کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تود دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ او تاسو د اکیانوسې لومړنۍ اوسیدونکي په هکله کچېرې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړنۍ اوسیدونکي چې وه درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسې ته چې کله دي د اسیا څخه مهاجر شول، نو دلته د اکیانوسې ټاپوګانو ته دي کله راورسېدل، نو لومړنۍ مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسې ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پله جوړولو امکان یې درلودل پولې یې جوړ کړی دی چې د څو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بېلابېلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه خپلو ځانو ته برابر کړه. او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسې له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه. او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بېلابېل ژبې، دینونه او دودونه، دستورو، کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي. او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي، دغه خلک له بېلابېلو نژادونو سره تړاو لري. د دې توکمونو چې دي بېلابېل دي، ان د ویل شي ویل کېدای شي چې دغه په خپله د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تور پوستکو مهاجرینو له جملو څخه شمیرل شوي دي. چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې د رڼو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره کوم مهاجرات چې ترسره شوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسه یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي چې اکیانوسه څه ډول هېواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسه د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپل کتابچو کې ځواب یې هم دا اوس په خپل ځانو سره نوٹ کوم. سوال په دې ډول سره دی درنه زده کوونکو د اکیانوسي په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څنګه دی؟ آیا کله مو د دې په حقله معلومات اوریدلی و؟ کوم چیرې معلومات اوریدلی و هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې لیک ځانو سره ولیکئ. البته درنه زده کوونکو کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکوي تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسي د کرنیزو حاصلاتو په حقله معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی څومره معلومات مو د دې په حقله لاسته راغلي. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسي د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو قدر مو زده کوونکو د اکیانوسي د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو په خپله سي دي ناریل دي. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه په خپل هغه ناریل دي، کیله ده او هم چنه ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکي میوه ده چې هغه هم د دغه چاپو د غورو محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه ایا هم د غوړ کرنیزو محصولاتو لړې څخه شمیرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې لاله څخه پر مخ باندې وړل کیږي او د خپل ورځنیسي ارتیاوي چې دي د کښت کاروندې لاله څخه پر کبي او خپل ژوند ته په همدغه سي اندازه سره جریان ورکړي دي. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وڅکي یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته شوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسي کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کری یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کری یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسنی وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسي د ټاپوګانو کاروانده زیاته برخه د اروپا یانو په واکې ده د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپل ځمکو خواندان جنو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلی په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او هم چنان دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده کوي. د اکیانوسي ډیر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چنان درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامې دودی چین ولدې کابل څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټن ګټ اخیستل کیږي او د کانی توکو له نظر څخه اکیانوس چې د ډیر بډای ټاپول جملو څخه شمیرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې غنډیه ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانوني توګه سره سرته رسول کېږي او فلزات یې جوړ کړي دي. په دې برخه کې همچنان قدرمنو زده کوونکو د اقیانوسیې د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، اوسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانوني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اقیانوسیې چې ډېر غوره سرایت چې ده هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چش کړې ده ورته لا هم قوي کړې ده او لا یې هم پیشرفت پکې راوسته دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دي چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اقیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډی د دې په مهمو بیډی دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ چې ډېر ښکلی بڼه لري چې د دوغو بیډی څخه دی د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اقیانوسی خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډیو او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اقیانوسی په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اقیانوسی ټاپو مو پیژندل، همچنان اقتصادي حالت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده نو دوست ونن دې چې تاسو دغه دوست ونن ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اقیانوسی د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کلرمنه زده کونکو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنا څه ده، د دې څخه مطلب زموږ استاذ د سدي. نو قدرمنو زده کوونکو زموږ استاذ د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی شي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمنو زده کوونکو ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه له احترام تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بو پتنوي. صبرش نغم خار یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستم. درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له لمړی د هری روت حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجوه او د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپې څخه پیل دی بیا تر یو سلو څوارلسې میسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پوره دقیق او متوجه اوسېږي. په ژوګل ریزه کونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سیند په حق له د دې تر څنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات. خو ژوګل ریزه کونکو هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال لویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوی دی. ځکه دغه حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته ښه وده ورکړي او کرنیز حاصلخیزې ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې میشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي، چې یو له سترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی دی. درنو غلالي زده کوونکو د دې تر څنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي، او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لومړنۍ مرسلانې د لال سر جنگل او همدارنګه د دې تر څنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي، او د دغه سیند لومړنۍ مرسیلان چې دی د لال سر جنگل دی، سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یوځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي، او د دې تر څنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرسلانې د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرسلان دی د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي، او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو کچې رساس څخه یو پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له شهر څخه جنوب دې څخه تیریږي او د هرات په ختیځ څخه کې د حسن شې لورې ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر رود سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر رود تر اوبی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي، او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي، او د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټولو هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15/6 برابر برخه جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستندانې چې مشهور مرستندانې دي د قودیان او خربیدی دي چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمک کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حق له معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، خو هغوی چې په دغو غرونو لړیو څخه پیل کیږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنې دغه سیندونه چې دي دوی پخپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي. د دوی اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي خو هغوی بیا بېرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سیندونو سره بېرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای شونه نو دغه ډول سیندونو ته موږ او تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ او تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو شی بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ او تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو له جملو څخه یو پخپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپل سرچینه د غزنی په شمال کې د 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چيله سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 کیلومتر مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شو دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 مترو په لوړوالي جوړ شو و چې له 75 میلیون مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوغتو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي. چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاب دی، بلحاب هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دای مایر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي. او په تیر بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګرانو ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کېږي چې څلور خواوته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي دې ته جهیل ویل کېږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه یې رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی سو د افغانستان تر ټولو مشهوره جهیلونه چې دي هغه په خپله لومړنی جهیل چې دي د سیستان هامون په نامه سره یادېږي، بل د پوزک هامون دي، د سایبر هامون دي، ولاړې اوبه دي، ګودزرا ده، او هم چنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمتین جهیل دي، او اخرنی جهیل چې دي هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادېږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پرې پوه شئ. اوسې ډېر د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کېږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کېږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کېږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کېږي چې هر ډول سیمې کچیر ووسیږي، که هغه باراني سیمې ووسیږي، که هغه استوایي سیمې ووسیږي، مترنایي سیمې ووسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کېږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوس په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده لومړنی سوال د هریرود حوزه تشریح کړي، دویم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.